کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو په قطر کې د سولې مذاکراتو د لومړی پړاو تر سره کېدو په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې دي. د لوړ پوړو چارواکو باور دی چې قطر به ښه کوربتوب وکړي. په دې نیم ساعت مجلې کې نور راپورونه هم اورېدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه. د خبرونو سرټکی، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس، د هغه تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو په تور بالفعل نیول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي د دغه هیواد د پیلوټانو جوازونه جعلي نه دي. پر خبرونه، د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نورم او ستاندارد د ملي ادارې رئیس د 1,00,000 امریکایي ډالرو د بډې اخیستلو په تور بلفیل نیول شوی دی. لوی څارنوالي په خپله ویب پاڼه په دې اړه اعلامیه خپره کړې او هم یې ویاند جمشید رسولي رسنیو ته پیغام استولی.
رئیس اداره ملی نورم و استاندارد به اساس شکایت
خغلی رسولی وایی ده نورم و استاندارد ده ملی اداره رئیس دلوی سرانوالی ده شکایتون ده اوریدو یو سلاتیم تلیفونی نمبر تا دیو پانگوال ده تماس او شکایت پاس اس دلوی سرانوالی ده کنترول او چار چانگی لخوا تیرش با ده 1,00,000 امریکایی دلارو ده بردی خسلو پر محال بلفیل اونی ول شو.
100,000 دلار امریکایی رشوه با گونی بلفیل شب گذشته گرفتار کردیده.
خغلی رسولی زیاته کړه اصلا د 2,00,000 ډالرو رشوت غوښتنه شوې وه. دغه خبره په دې قضیه کې دوه نور شامل کسان چې د نورم او ستاندارد ادارې تخنیکي مرستیال او د پروژو مدیر دی هم نیول شوې دي. څارنوالی وایي قضیه په جدي توګه تر تعقیب لاندې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وایي دولسو هیوادونو د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی اتمر نن په کابل کې په یو کنفرانس کې دا خبره وکړه. هغه وویل اجماع دا شوی چې لومړنۍ غونډه به په د خطر پلازمینې دوحه کې ترسره شي. جزئیات وروسته په همدې پروګرام کې واورئ. پر غزنی ښار توغندیز برید د چارواکو په خبره څوارلس کسان ټپیان کړل. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ټول ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شته. د چارواکو په خبره لږ تر لږه درې توغندي د ولایت مقام شاوخوا سیمه کې لګېدلي. پر دغه ښار څو توغندي داسې وخت ولګېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني هلته له ځایي چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت و. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په نازیانو ولسوالۍ کې د لشکر اسلامي ډلې نه غړي وژل شوې دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال کسان تېره شپه د ماینونو په جوړولو بوختو چې چاودنه رامنځته شوه او نه کسان یې ووژل.
د نازیان ولسوالۍ په سپین ژی سیمه کې د لشکر اسلام په نوم تروریستي ډلې نه غړي چې ماینونو جوړول تېره شپه د ماینونو جوړولو پر مهال د خپل من په چاودنه کې وژل شوې دي.
لشکر اسلام ډله چې مشري منګل باغ کوي له کلونو راهیسې په ننګرهار کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه مخته وړي. دغې ډلې تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویلي د دغه هیواد د پیلوټانو جوازونه جعلي نه دي. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر حسن ناصر جامی په حواله نن په یو اعلامیه کې راغلی د ټولو پاکستانی پیلوټانو جوازونه سم دي او په هغو چې شک و له پروازونه منع شوي او وضاحت ترې غوښتل شوی. د پاکستان د پیلوټانو اتحادیې هم نن په یو بیان کې د ملکی هوایي چلند ادارې دغه بیان ستایلی او زیاته کړې ده چې ټول پیلوټان یې مسلکي خلک دي. تر دې مخکې د پاکستان د هوایي چلند وزیر غلام سرور خان د جون په څلورویشتمه پارلمان ته ویلي وو چې د پاکستان په 1,000 پیلوټانو کې د 2,200 لایسنسونه مشکوک دي. تر دغو څرګندونو وروسته 28 پیلوټان له دندو لرې شول او د لسګونو نورو جوازونه په اړه پلټنې پیل شوې. د پاکستاني چارواکو څرګندونو اروپایي هیوادونه اړ کړل چې یادو هیوادونو ته د پاکستاني پیلوټانو په پروازونو بندیز ولګوي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لیوې د میورست نن سهار بیا جګړه پیل شوه. دواړه لوري یو پر بل پر سرحدي کلیو د بریدونو د پیل پراچوي. د ارمنستان د پوځ چارواکو ادعا کړي چې په شمال ختیځه سیمه تاوش کې پر سرحدي سیمو د آذریز وکونو برید په شاتم بوله. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان استپنیان ویلي آذریز وکونو پولیس نږدې د ارمنستان دوه کلی هم پر هوانونو او توپونو وشتلی دي. استپنیان پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي یو پر بل ډزې روانې دي او د دې خبره د ارمنستان پوځي قطو آذری حمله کوونکي په شاتم بولی دي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارمنستان ځواکونو پارهونکي اقدامات کړي دي. دوی ویلي چې د آذربایجان ځواکونه جواب ورکړي خو نور جزئیات نه دي افشا کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 26. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 25. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 10. او جلال آباد اسمان زایزای ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 25.
خبرونه مو ل دی وی نادر څخه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته ویلي چې د دولسو هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتواله شدلې ده.
شمای در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در بیجه شد.
د کونړ اوسیدونکو د پاکستانی پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندیدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري.
نن دا چې عموما موږ سره د مور د معیاري چلن باندې د خاص د کونړ او بیا خاص د سرکانو سره چې قدرت خام خاطر موږ باندې د امدا انداغونه د امدا مزایل دی دا راکټي.
په ایران کې د دریو ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله سطحه خبرګونونه راپورولې دي. دا او نور راپورونه هم په همدې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی سي. د مجله متشف پاجنې په جوړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لمړی پړاو مذاکرات په قطر کې وسیده. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته ویل چې دولسو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات او کوربتوب ته چمتواله شولې چې په دوراني ډول به وروسته په دغه هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. نور جزئیات فیروزه عزیز را کوي.
د افغانستان حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځمې پورس په کابل کې دیوي خبري ناست پر مهال وویل په دې ورستیو کې د سیمې او نړۍ دولس هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب وړاندیز کړی. خو د نوموړي په خبره لومړی خبرې به په دوحا کې پیل شي.
در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورها
اوس مهال چې کومه اجماع منځ شوی هوکړه دا د چې د مذاکراتو پایل بعد دغه دولتو هیوادونو په یو کې چې قطر وي وشي. خدا چې څنګه به دا خبرې په دوراني توګه په نورو هیوادونو کې تنظیم شي تر دې دمه په اړه اساسي مشورې نه دي شوی. دا د ویاړ ځای دی چې د نړۍ دولس هیوادونو د دغه خبرو قربتوب ته چمتواله خودلې. دوی په سمبولیک ډول نه بلکې لمک سره اقتصادي او سیاسي ژمنې هم لري.
ترکیه، ایران، قطر، جاپان، ناروی، اندونزیا، جرمنی، تاجکستان او یوش میرنور له هغو دولسو هیوادونو دي چې غواړي د افغانستان د سولې د خبرو اترو کوربتوب وکړي. ښاغلی اتمر وویل د افغان حکومت په کوربتوب او هڅو په دې وروستیو کې د افغان سولې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته سوی او لا هم ورته هڅې روانې دي چې په خبره یې لا پیاوړي سي. ښاغلی اتمر ټینګار وکړ چې د دغه اجماع په رامنځته کېدو سره طالبان په انزوا کې دي او د افغانستان د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو او د ارزښتونو په پام کې نیولو سره دوی له سولې پرته بله لار نه لري. بلخوا طالبان بیا وایي چې د مذاکراتو د ځای په اړه له حکومت سره سلا دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین
کله چې بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شي لومړی راوند خبرې به په دوحه کې کیږي ان شاء الله، او لاغه ورسته به د دواړو خواوو د مشورې او موافقې په نتیجه کې د خبرو راتلونکی ځای ټاکل کیږي. زما هیله دا ده چې نور د بندیانو د نه خلاصون تر عنوان لاندې د سولې پروسه ونه ځنډول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر د افغان سولې لپاره هڅې چټکې سوي. د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د طالبانو د بندیانو د آزادېدو شرط چې د حکومت له لوري منل سوی د پوره کېدو په حال کې دی. تر دې دمه په دې پروسه کې د طالبانو له لوري تر 800 او د حکومت له لوري نږدې 4500 بندیان آزاد شوي، خو د هغه 1592 طالب بندیانو پر خلاصون هم جنجال دی چې د حکومت په خبره جرمي دوسیه لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وړاندې ویلي و چې طالبان باید د نوي بندیانو نوملړ وروسپاري، خو طالبانو ویلي که پخواني له سره سم بندیان آزاد نسي د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې به پیل نسي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د پام وړ پرمختګ سوی، خو حکومت باید د بین الافغاني خبرو د پلاوي په برخه کې له سره غور وکړي. له دې ډلې فتانه ګیلیانی ازادي راډیو ته وویل
حکومت په رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذاکرات په رښتیا شروع شي او سوله راشي، مهم دا دی چې افراد باندې باید کار وشي. داسې کسان شته چې هېڅکله هم سولې دپاره کار هم کړی نه دی، تجربه هم نه لري.
میرمن ګیلیانی وایي د مذاکراتو د بریالي کېدو او مثبتې پایلې د ترلاسه کولو لپاره باید جدي پام وسي. میرمن ګیلیانی وایي افغان حکومت نه باید د نورو هیوادونو لاسوهنو ته اجازه ورکړي ترڅو د سولې اوسنی بیل سوی بهیر زیانمن کړي. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست څرګندونې مو واورېدلې. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلي نن ازادي راډیو ته وویل چې قطر به تر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د لومړني دور لپاره یو مناسب ځای وي. له ښاغلي فضلي سره صفي الله ستانکسي مرکه کړې په ګډه به واورو.
د هرې ورځې په تیریدو سره د سولې د پاره یا بین الافغاني مذاکرات د پاره شیبې رالنډیږي، نو اکثر هغه هیوادونه چې د افغانستان په سوله کې یا د افغانستان په قضایاو کې دلچسپي لري، نو هغه خپل پیشنهادونه ورکوي. د افغانستان د پاره ایډیال یا د افغانستان د خوشي هیواد د اوسني شرایطو کې خو بهترین هیواد زموږ لپاره قطر دی، ځکه نومړی د طالبانو د امریکایانو ترمنځ چې کوم تفاهم امضا سو د ډیرو خبرو نه وروسته هغه هم په قطر کې وسو. نو ښه خبره به دا وي چې قطر کې نمړی ابتدایي ناسه در سره سي، دغه وروسته به بیا ګورو چې په دوم قدم کې څومره پیشرفت کیږي او کم هیواد ټول هغه هیوادونه کاروپایي وي که آسیایي وي چې د افغانستان په سوله کې هلې ځلې کوي او اخلاص ښیي افغانستان په ګټه ده.
د طالبانو هغه ټینګار چې وایي د لیست په اساس باندې باید بندیان راخوشي شي، حکومت بیا وایي چې نه، موږ ته نوی لیست راغلی دی. دغه د نظر توپیرونه او اخوا د افغانستان لخوا چې کوم د سولې ټیم معرفي شوی دی په هغو باندې ځینې شنونکي هم انتقادونه کوي چې سره سمې غونډې نه کوي او پخپله هم ډیر منسجم نه دي. څه فکر کوي دغه مسایل به آیا حل شي تر هغه وخته څنګه؟
که چیرته وګورو جناب ستانکتی صاحب، دا یو ډیره غټه پروسه ده، اوس په یو ملي بحث باندې بدله شوې ده او د سیمې هیوادونه خصوصا ملل متحد، ناټو او خپل امریکا په دې کې رغنده رول لري. دومره اسانه موضوع هم نه ده، خامخا ستونزې به ایجادي جوړي. اما په مجموع کې که چیرته تصویر ته وګورو، د اکثر هیوادونه په دې عقیده دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي، دا د دوی په ګټه ده. دا تخنیکي مشکلات به راځي، لوړو ټیټه به راځي، ځکه دلته یو خواته کې چیرته وګورو په مجموع کې 30 کاله جګړه تیره سوې ده، بیا د 19 کاله شل خاله هم اوس هم موږ په جنگ کې یو. که چیرته تاسو وګورئ روزانه ډېر شدید جنگونه روان دي، نو خامخا لوړو چې برازي. اما په مجموع کې که چیرته ورته وګورو، پروسه در دې مهاله پرې د نړیوال په ملاتړ باندې ښه روانه ده. څنګه کولای سي افغان حکومت چې نور هم دې ته شوالي ورکړي، یعنی نور هم بهتره کړي، دا وړې وړې ستونزې د مخ نه لري کړي چې واکن هم مذاکرات ته دسي وبانه پاتې نه سي چې ما ویلي و تا ویلي و در دې شانو سره تیر شو. کله چې مذاکرات ته ځو او د سولې خبرې کیږي، دا یو شی تاسو واوري او ټول هیوادوال په دې پوسی بندیان په مجموع کې سیاسي بندیان چې په جنگ کې نیول شوي بندیان دا به ټولې علاقه وي، ځکه دا خبرې هم د دغه د پاره کیږي چې جنگ ختم شي او د سولې د پاره لار خلاص شي. دواړو طرفینو ته چې کوم زندانیان دي هغه باید خلاص شي، خو یو خپل پروسس لري. په ډیر کم وخت تاسو ویل چې ډیر بندیان بندیان آزاد شو نو دا کم تعداد چې پاتې دي دا به ان شاء الله ولادت په خیر سره خلاصيږي.
د افغانستان د سولې د قربتوب د خبرو د قربتوب لپاره خو زیاتو یوادونو لیوالتیا خودلې د خود څه فکر کوي؟ جاپان د قطر د انډونیزیا د جرمني د ډیر سره لري دي، فکر نه کوي چې د دوی ترمنځ هم هغه سه همغږي او هغه سه انسجام چې پکار وي، یعنی ټول په یو خل دي آیا چې وکولای شي د سولې لپاره خو قربتوب وکړي؟
کچې ته موږ مثلا جاپان او همداسي چین یا نور هغه وادونه ته وګورو د ناروی په شمول باندې، د اکثر هغه وادونه دي چې د افغانستان سره د تاریخ په اوږدو کې شورا او بیت لودل، یعنی داسې یو طرفه قضاوت یې نه دی کړی، نو هر سړی کوشش دی کوي چې د خیر په اقدام کې دوی هم ځان شریک وګڼي. خو چون دغه ابتدایي مسایل تاسو ته معلومه ده چې دا په قطر کې د سرسوي په دوه کې، نو ټول فوکس هم په دې باندې دی چې د ابتدایي نه سالته وسی په دوم قدم کې به ګورو ان شاء الله ولادیس د دوی خپل نظرونه دي چې خپل فمنځ کې څومره سره همغږي دي. وزمر د پاره هغه څوک په کار دی هغه په ګټه دي چې د افغانستان د سویل د پاره واقع هم په اخلاص باندې اقدام وکړي، په دغه مسایلو کې زموږ سره همغږي وسی حق اولیت به د هغه وي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د افغانستان ولسی جرګه او د شوزو د حقوقو ملاتړي بنسټونه وایي د جو بایدن وروستیو څرګندونو اندیشمن کړی دي. د امریکا ولسمشر ټاکنو ته د دیموکراتانو نوماند جو بایدن ویلي چې که طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي دوی د شوزو د حقوقو د ساتنې مسؤل نه دي. په دې اړه نور تفصیل امید زهیر مل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه او دلته د خصوصو د حقوقو ملاتړي بنسټونه د خپل حقوقو د تضمین لپاره خپل ډګر ته راوتو خبره کوي. دوی وایي د امریکا په ګډون وروستیو کې د یو شمېر بنسټونو او اشخاصو لخوا د افغان خصوصو د حقوقو په اړه شوي او څرګندونو اندېښمنې کړي دي. کاره د اندېښنې وروسته تر دې راپورته کېږي چې د امریکا ولسمشر ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماند جو بایدن سی بي ایس ټلویزیون سره مرکه کې وویل که طالبان یو ځل بیا واک ته ورسیږي او په پایله کې ښځې خپل حقوق او ازادي له لاسه ورکړي، دی به یې هیڅ ډول مسؤلیت ونه مني.
The question is America's vital self-interest at stake or
دی وایي اصلي خبره دار چې کله د امریکا یا زموږ د ملګري هیوادونو ملي ګټې په خطر کې شي موږ هلته ځواکونه استو. خو راکه د پاکستان د ځینو برخو او نورو هیوادونو په څیر زموږ ځواکونه په افغانستان کې هم د یو سیستم له لارې خپل ماموریت پر مخ وړي. خو کله چې په کوم ځای کې بشري حقوقو ته ارزښت نه ورکول کیږي د ځواکونو د استولو لپاره باید موږ د ملګرو ملتونو نظر پکې واخلو. مګر د افغانستان د ولسی جرګې د بشر حقوقو مدني ټولنو او خوځو چارو کمیسیون غړي شینکی کډوخیل د جو بایدن څرګندونې د امریکا له هغو ژمنو سره په تضاد کې بولي چې په افغانستان کې د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي.
په میز باندې طالبانو سره اور باندې بحث وکړي، له خپل ځان په خپل نمایندګي وکړي، هیڅ د افغانستان نمایندګي نشي کولای پرته له خپل افغان پنځو. دا په دې خاطر په ټول مسایل کې چې باید مخکې لږه نهایي هوکړې یا پریکړې د باید ټول مسایل حل شي.
د افغانستان د سولې کور مشرانې ګنایاري هم د سولې پر راتلونکو خبرو کې د خوځو دراتونکو په اړه اندېښنه ښيي.
تلاشای کې په خاطر سولې افغانستان صورت ګرفت.
د افغانستان د سولې په اړه کومې هڅې چې شوې متاسفانه باید وایم چې ډېره سهوه پکې شوې ده. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې د هرې ورځې په تیرېدو سیاسي جنجالونه او د پروسې په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي.
نگرانی های مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح هم پرون د بایدن څرګندونو ته په ثواب کې خپل ټویټر باندې ولیکل، هغه چې جو بایدن وایي سم دی. مهمه ده چې ملي ګټې تعریف شي. افغانستان په 2001 کال کې مستند راغله، بلکې تر هغه به موجود وي چې پر دې کوره یو افغان وي. جو بایدن داسې مال په افغانستان کې د خوځو دراتونکو په اړه څرګندونې کوي چې تازه له امریکا غږ سره په مرکه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی ویلي دوی باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتو پر مهال دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره امن پټنځای نه دی. مکنزی دا هم ویلي چې طالبانو تر اوسه له امریکا سره د شوي هوکړې په برخه کې خپل ژمنتیا نه ده ثابته کړې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د غزنی شهر د څو راکټي بریدونو شاهدو چې یو شمېر ملکیان هم پکې ټپیان سول. د بریدونو داس مهال وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ د دې شهر د ارزول د وضعیت د ارزونې لپاره غزنی ته تللی و. په دې اړه نور تفصیل حبیب رحمان تاسو راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه سفر کې لغزنی والو سره په لیدنه کې یو شمېر ژمنې کړې دي. په دغه ژمنو کې په غزنی کې د ثقافت ماڼۍ چې په تېره روژه میاشت کې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې خراب شوې او بیا رغول، د غزنی ښاروالۍ په چوکاټ کې د 500 کسانو تشکیلي اضافه کېدل او په دغه ولایت کې د ځینو اوبو بندونو جوړول هم شامل دي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د ولسمشر له دې سفر څخه ناخوښه دي. دوی وایي ولسمشر په بیا بیا غزنی ته سفر کوي، لا خلکو سره ژمنې کوي خو نه عملي کېږي.
کریمی م د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی ولسمشر نن راغله یا تیری وادی بیا تکرار کې او بیرته لال بغیر لدی چې خلکو ته مزایمت او کونور هیڅ خلکو ته نه دی ورکړی. تیر ځل چې کومې وادی کړې وي هغه بیا تکرار شو، تر اوسه پورې نه دی عملي شوی.
مالیارم د غزنی ولایت ولسمشر مخکې راغله او هغه وادی چې کومې کړې وي کومې چې اوس بیا د بیا غو باندې ټینګار کوي مخکې عملي شوی نه دی چې هغو کې انتخاباتو غزنی ته د لومړۍ درجې امکانات ورکول او د امنیت راوستلو خو دا ټول پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی په تیرو سفرونو کې هم په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت، دغه ولایت ته د لومړۍ درجې ولایت ته تجهیزاتو امکاناتو او د تشکیل د ورکړې ژمنې کړې دي خو نه دي عملي سوي. مدني فعال عبدالمجید جړان وایي ولسمشر باید هره ژمنه ترسره کړي، ګنې هسې سفرونه یې بې ځایه دي.
د ولسمشر سفر غزنی ولایت له نهری یو ډک سفر و، ځکه چې ولسمشر په دې سره غواړي چې فقط د ولایتونو ته د سفر ګراف لوړ کړي. نور چې تاسو ولیدلاست دا یې درېیم سفر ده چې د غزنی کې کومې وعدې کړې وي، نو په ټوله کې ولسمشر به د دې پر ځای ښه دا وي چې کوم ځای ته ځي وعدې وکړي او هغه وعدې پلي، بیا وروسته ورشي د هغې د پټۍ پرې کولو یا د هغې پروژې د پرانیستي مراسمو ته ورشي، دا به ښه کار وي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی محلي چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه سو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي د غزنی محلي اداره نه غواړي چې د ولسمشر سفرونه دې بریالي وي. دی وایي د دغه ځای چارواکي غواړي چې د غزنی ټولې ستونزې له ولسمشر څخه پټې پاتې وي.
محلی ادارې هم ترس درلود، ځکه دلته باید هغه حقایق رئیس جمهور ته ویل شوي وای، په هغه اندازه چې لازم و په هغه اندازه حقایق رئیس جمهور ته ونه ویل شو. کوشش ډېر د دې وسو چې د غزنی رئیس جمهور د غزنی له خلکو ګوښه تیر کړو او هغه مشکلات د غزنی خلکو درلودو هغه رئیس جمهور ته په خپله د خلکو په ژبه ونه ویل.
غزنی ته د محمد اشرف غنی د سفر پر مهال پر غزنی ښار پر لپسې څلورو توغندیزو بریدونو 14 ټپیان کړي دي. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي رادیو ته ویل په دغه ټپیانو کې درې نظامیان، درې ماشومان او نور هم ولسی کسان شامل دي. درې توغندی د ولایت مقام ته څیرمه او یا هم له ښار وتلی په قلعه شاده کې لګېدلی وو.
اوس په کونړ ولایت ورسو چیرې چې اوسیدونکي د پاکستاني پوځیانو لخوا د راکټي بریدونو د بندېدو لپاره له حکومت څخه د یوې دایمي حل لارې غوښتنه لري. دغه ولایت پرون چهارشنبه د پاکستاني پوځیانو له لورې د سپکو او درنو وسلو د بریدونو شاهد و چې ملکي مرګ ژوبله هم پکې وشته ده. روح الله انوري نور جزئیات راکوي.
باندې څلور بجې وې د سرکانو په ولسوالۍ کې د سرکانو د بازار سره د سپین جومات څنګ سره د اوان ګولۍ لګېدله چې د عمل زما پلار هم شهید شو او یو بل ځوان زما ملګری او ترورځی مې هغه هم شهید شو. یو زنانه شهید شوې ده، یو پکې ماشومه شهید شوې ده او دوه کسان ټپیان لرو.
دا د سرکانو ولسوالۍ د مرکزي بازار اوسیدونکي اسدالله دی. د چا چې د کور خوا کې د پاکستاني ځواکونو د هوان ګولۍ لګېدو له امله پلار او دو نور گوندین وجل شوی.
سنم داده چی وومن منگ سرم داد مورا میاری چنون نوان دیده او خاص که دو کنر او بیا خاص سرکانو سره چی خودت چی خام خواب منگ بانی دا ام دا انداغونه دیم دا مزایل دیم دا دا وکی دی
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی زرګل وای که څه هم چې له تیر ماښام څخه اوربند شوی خو دوی بیا هم د تل په څیر د بریدونو بیا پیل کېدو او دوی ته د زیان رسیدو په ویره کې دي.
ماشومانو که زنانه وي او که لویانو زما عالم زما ځکې د عذر مېلمانه وو. خلک وویل چې دې دیواله ته کښېنې چا به ویل ما بعضې وویل چې نه کنې دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را وړې دې حجرې منځ ته ولګېږي نه دېخ مخېره نه کېږي وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شه ټول خلک لکه در په در شو څوک کوټو ته نه وتل څوک وتښتېد سپاندې پانډونو غاڼې ته ډېر زیات تشک شو ډېر په منډو باندې خلک وړچاو دی نه.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات مرکزی حکومت ته سپارلی او همدا راز د پاکستان بریدونو ته جواب ورکړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په نړیوالو مسایلو ته ورسو. په ایران کې د دریو ځوانانو د اعدام حکم په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. دا درې تنه هغه کسان دي چې تیر کال د حکومت پر ضد په پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې وه. په دې اړه نور تفصیل احمد شي برکوي.
د ایران د لړم میاشتې په اعتراضونو کې د دریو تنو ګډونوالو د اعدام پر حکم د ایران دننه او بهر د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پراخ غبرګونونه څرګند شول. وروسته تر دې چې د دې کسانو د اعدام حکم تایید شو، د چهارشنبې په ورځ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی وکیلانو وویل چې د لومړي ځل لپاره دوی د دې کسانو دوسیې چې حکم پرې شوی دی ترلاسه کړی دي. حقوقپوه احمدی نیا دغو دوسیو ته په اشارې سره د ازادي راډیو فردا څانګې ته وویل:
یکی از پایه‌های اصلی یک دادرسی منصفانه و عادلانه این است که
عادلانه و منصفانه محکمه یو بنسټ داده چې متهمین وکیلانو او وکیلان موکلین او د هغوی دوسیو ته لاسرسی ولري. له بده مرخه په دې قضیه کې وکیلانو د موکلینو دوسیې نوی ترلاسه کړي چې له دې څرګندېږي چې په دې دوسیو کې د قانون او د منصفانه او عادلانه پرېکړې د اصولو خلاف حکم شوی دی. د اعدام تر حکم وروسته په څلورویشت ساعتونو کې په دې هشتګ اعدام مه کوئ میلیونونو ایرانیانو له ټولې نړۍ ټویټ وکړ. دا پیغامونه څو ساعته د نړۍ د ډیرو زیاتو ټویټرونو په کتار کې راغلل. د ایران له قضایي چارو سره آشنا احمدی نیا د دې غبرګونونو په اړه وویل:
اعدام یکی از پلیدترین روش های اجرایی
ها، اعدام یو تر ټولو ناوړه حکم دی. د دې په خاطر چې د دې اعدامونو بنسټ خچ اخیستل او ویر خپرول دي او کله هم د عدالت او قانون د پلي کېدو لپاره نه وي. د همدې لپاره د ایران او نړۍ په کچه عمومي افکار د دې ډول اعدامونو پر ضد دي. هغه څه چې په ټویټر او د نړیوالو په غبرګونونو کې د دې اعدامونو په اړه څرګند شول، د دې څرګندونه کوي چې نړیواله ایراني ټولنه په ځانګړي ډول د خلکو افکار د دې اعدامونو پر ضد دي.
او یو بل مسله دا ده چې سږ کال په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تر ډیره د اقلیم مسله په رسنیو کې یو ډول سړه سوې ده. نور کلونه به دې ته ډېرې اندېښنې وي چې هوا په تودېدو د مخې باید ونیول سي. د ازادي راډیو د خبر څنګه مو په دې ترڅ کې د نړۍ یوې ډېرې سړې سیمې ته ورولې او هلته مو د هوا له خورا ګرمېدو خبروي. نور بل احمد شي براورو.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت د سانتیګرید منفي 8.1 ته رسېدلې وه. دغې یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانسک کې 1200 کسان. سږ کال د جون په شلمه په فرخویانسک کې هوا د سانتیګرید مثبت 8.0 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستووا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانسک کې تیر کړی دی، په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل: بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانسک د ګرمې هوا خبر د جون په 13 تایید کړ. خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګرید تر مثبت 30 درجو لوړه وي. د فرخویانسک ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي. په فرخویانسک کې په اوړي کې څو اونۍ 44 ساعت لمر وي او په ژمي کې څو میاشتې لمر نه تر سرګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 1 وویل: شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې یوه درجه تر سږ کال سړه وه. جون یوازنۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سږ کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګرید تودې وې. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګېږي. د جولای په 15 په 133 سیمو کې د اورونو د لګېدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یابلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړي. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته، خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله له ډېرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی ازادي
خزینه په سر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
دوستانو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبری مجله مو هم دومره و درې مجله زرغونه منګل درته وړاندې کوي. زرغونه جانې شغله
تشکر از شما فریبا جهان، خسته نباشین و سلام به شما شن.